سلامونه د ساره ته بجیش کې زاسف یو لاس تنګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پیل خبرونه کوو.
د طالبانو د عدلی وزارت وای چې د تمدن ټلویزیون فعالیت به لیو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له عمله ودرول شي. دغه وزارت ویندوی برکت الله رسولی تیر شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پانه خبر کړي ویلي په سیاسي ګوندونو پورې اړوند رسنۍ د فعالیت حق نه لري، ځکه چې د طالبانو د عدلی وزارت مخکې لا په یوات کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی. دغه وزارت هم ویلي چې تمدن ټلویزیون، خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پوهنتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانې په غصب شو دولتي ځمکو جوړې شوې دي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د عدلی وزارت لخوا د دریو واړو بنسټونو فعالیتونه درول کیږي او دفترونه بندیږي. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز تیر شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د تمدن د خصوصي ټلویزیون د تړلو هڅه سیاسي او د هیواد د رسنیو د قانون خلاف کار دی. تمدن ټلویزیون په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند پخواني مشر محمد آصف محسنی لخوا تاسیس شوی و. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د جوزا په 13 او 19 یعنی نن او سبا شنبه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او دایکندي ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي. د دې ادارې لاټکل سره سم په بیلابیلو سیمو کې به د ورښت اندازه له 500 تر 300 ملي متر پورې وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته راګرځېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي اغېزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 14.5 میلیون ډالر پکار دي. د افغانستان په وروستیو سیلونو کې لږ تر لږه 350 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلونو له امله شاوخوا 1,800 کورونه ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي دي. بریتانیایی ساحل ساتونکو پرون شاوخوا 80 پناه غوښتونکي چې په یو کوچنۍ کښتۍ کې له فرانسې بریتانیا ته روان وو له ډوبېدو وژغورل. دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ یې د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه. ساحل ساتونکو تایید کړه چې دوی له پیښې وروسته دوه هلیکوپترونه ورواستول چې پناه غوښتونکي وژغوري. له بلې خوا بلغاریایي رسنیو ویلي چې د دغه هیواد پولیسو 11 افغان کډوال په ویلکو ترنوو ولایت کې نیولی دي. د بی ټی ای د راپور لمخې ټاکل شوې چې دا کسان د کډوالو د استوګنې مرکزونو ته انتقال شي. د بلغاریا پولیسو د 14 کال د فبروري په وروستیو کې اعلان کړی و چې د دغه هیواد پلازمینه سوفیا ته څیرمه په ولاړې کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغان کډوالو جسدونه موندلي او په دې تړاو یې 4 کسان نیولی دي. اسرائیلو د پنجشنبې په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه. د اسرائیلو پوځ ویل دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سخت دریځې ډلې کور و. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو پناځای باندې د اسرائیلي پوځ په برید کې د 5 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. دا پناځای چې د غزې په مرکزي برخه کې د ناصرات په کمپ کې موقعیت لري پخوا ښوونځی و او د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له لوري اداره کېده. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ادارې په ښوونځیو کې له تیرو 8 میاشتو راهیسې چې په غزه کې جګړه روانه ده د دې ترانګې 2,300,000 بې ځایه شوي اوسي. له بلې خوا د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې د راپور له مخې د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو لږ تر لږه 70 مړي او 200 ټپیان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي د غزې مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د سپورت مینوالو ته هم دوه خبرونه. لومړی د کرکټ له نړیوال جامه. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې تیره شپه د امریکا متحده ایالاتونو کرکټ ملي ټیم پاکستان ته ماته ورکړه. پاکستان د وولو بخاړو د سوځېدو او د شلو ورونو په پای کې د امریکا لپاره 159 منډې هدف ټاکلې و. امریکا په شلو ورونو کې اله 159 منډې وکړې خو د لوبې د مساوي کېدو له امله دغه لوبه سوپر اوور ته وغځېده. په سوپر اوور کې امریکا 19 منډې وکړې او پاکستان دغه هدف ته ځان ونه شوای رسولی. د افغانستان د فوټبال ټیم هم دا چې د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو بیګا خپل لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړه. دغه لوبه د عربستان د شاهزاد عبدالله په سټډیوم کې وشوه. قطر د آسیا اتل دی خو افغانستان د آسیایي ملتونو د اتلولیزو سیالیو همدارنګه د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې ورسره مخ شوی و. د افغانستان بله لوبه له کویت سره ده.
د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه سرګندونو پر وړاندې بحث لرو. ولادیمیر پوتین د می پاتې وشتمه په ازبکستان کې له افغان طالبان سره د اړیکو په ارتباط وویل
افغانستان یې یست پرابلم اني
په افغانستان کې ستونزې شته دا ستونزې ښکارا دي هر څوک پرې پوهیږي له اوسنی حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بل پښتنه ده خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی هیواد ټول خاورې دوی په لاس کې ده دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو
روسیا هغه هیواد دی چې د 2020 کال اگست وروسته له طالبانو سره اړیکی لړوړو شورو ندی تششوی د طالبانو ل بیا واکمنۍ ورسته روسي د طالبانو هر کله وکړ خپل سفارت په کابل کې بند نکړ دا سي انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالی شوی خو د 2022 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسي له سفارت سره ځان وژن کې بریټو شو او د سفارت وکړ کوونکې په کې ووشل شو روسیا بیرته 2000 شو او د ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندیښنې څرګندې کړې روسیا د ګټو د همکارۍ د سازمان دلاري او همدارس د شانګهای د سازمان دلاري غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره شاړي کې لري چین د طالبانو سفیر منل دی البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارج د افیر تسپارل شوې دی په داس شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنافس هیوادونه چین او روسیا له طالبانو سره نشتی شوي دي پاکستان به صدرې خپلوي سره لدی چې د می په ډیر شمه د پاوس په اعلان کې اوسل بیا د تور پوری کړ چې ترګر د افغانستان له خاوري د پاکستان د نن عملیات کوي او تور زمخ کې تر دی وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسجد په افغانستان کې ونیسي مخکې تر دې چې د خبرونه ملمنه تاسو ته معرفي کړم دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب کې وګورئ همدارنګه په فیسبوک کې کتلای او اوریدلای شئ راوښوم د خبرونه ملمنو ته انتظار خادم د سیسي چارو کتون کې د اسکایپ لار را سره دی عبد الله په استودیو کې د ساجی رادو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند تاسو دواړو هرکلی کوم خادم صاحب ک لمړی له تاسو نه وورو څه اټکل کوي چې د سشکاری چې ماسکو به په کابل کې د واکمنو طالبان حکومت پر رسمیت پیژن
سلامونه شیبر ستاسو ته استاد محترم اوریدم ته د ملي ماتالم سپتا زه فکر کوم چې دا څه څه مشر دي چې طالبانو پر رسمیت پیژندل د روسان لوخا وزن دی اوس دنیا د پخوا په څیر باندې یو قطبی نه ده اوس بایپولر ورلد یا د قطبی دنیا ده او په دغه قطب دنیا کې مسکو خپل نقش لري خپل غږ لري د افغانستان په خاورو کې د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپي او ګټي لري زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقادات ته چې دوی د روسانو او طالبانو کوم رشتې غندلې ده هغه ته بغض دي دور زیوران دی د امریکا د امنیت صلاحکار جک سلیوان انتقاد وکړ مګر امداشان چې امریکایان په افغانستان کې تر ډیره حد پورې د روسي ګټو خلاف دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندري بوي افغانستان کې اوس د روسانو د باندې چا روزی لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی د هغوی پیژندل د روسانو سره د اړیکې او متقابل ګټې تضمین کول دا یو حتمی مسله ده ځکه اوس کچې ته وګورو دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده یو امریکا او د هغوی شریک باندې دی او بل طرف ته د آسیا په سطح باندې چې روسانو چینایان او ایرانان او دانو هیوادونه پکې شامل دي هغوی دي نو هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په باندې کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي هغه تر هغه وخت پورې د طالبان رسمیت په پیژندل ځنډې چې امریکا هوکړه نه کوي مګر دغه وخت چې کله روسیا یا په مخامخ جګړه کې یا هم په سړه جګړه کې د امریکا او ناتو سره خیل ده او ورد مخې خپل دریس معلوم کړی دی فکر کوم چې وسی ګټي ایجاب کوي چې افغانستان سره د اړې کې ونیسي کم امنیتی تهدیدات کم نشي
خادم سر او باشه
ټول رفض کی فکر کوم چې نږدې دي مسله
خادم سر تاسو فکر کوي چې روسان به دا کار وکړي البته د جانکر به خبرو ته اشاره وشو چې یغه ویل چې دا سم کار نه دی ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه پوره کړي. په ورته وخت کې د پنشن به پورس باندې د روسي ر بهرنیو چارو د وزارت مرستيال د خبره وکړه چې له هغه غشتن پشاشي ویني یو چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمت پیشندلو په ارتباط فکر نه کوي چې دا برته یو ګام شاته خستل دي.
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله او په هغه وخت کې چینایانو د روسانو سره یو تفاهم وکړ چې موږ به افغانستان کې حمله کوو، تاسې زمونږ د حملې ممانعت هم کوئ، مخالفت هم کوئ، که چېرته زمونږ سره په دغه پروسه کې شاملې دی شي هغه دی که چېرته فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسې بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوئ. همدارنګه د 1999 کال کوم معاهده چې روسانو او امریکایانو کړې وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مګر تر ډیر حد پورې امریکایان دروسانو چینایانو پر وړاندې باندې پات راغلي دي. دروسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، خو افغانستان یې ګډوډ پرېښودل، د افغانستانه په 2018 کال کې ووتل او دا د روسانو لپاره ښه بهانه شوله. هغوی اوس امریکایان د افغانستان پر وړاندې باندې په غفلت باندې تورنی، او وایي چې په افغانستان کې چې هر څه پیښیدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو لپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو لپاره بهترین چانس دی. د سی ایس ټی او په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې دا افغانستان د قدرت خلاره مسکیږي یا د نړیوال ټولنې خلاره مسکیږي، نو دوی په افغانستان په روسیا باندې حساب کولی شي. نو مسله داسې ده چې امریکایان پاتره دي، پاکستان د اول قرآن باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اوج کې دي. روسان لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته چې اوس ورته فرصت برابر دی او مخې
بسیار
تړون به کېږي بغیر له کوم
مخالفه. د مسلې ته بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشرم خبرې وکړې، طریقه مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې په مشال رادیو کې، تاسو له پاکستاني تحلیلګرانو سره او د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغه څه وایي چې د پاکستان دریځ بد شوی که چېرته روسان په کابل کې واکمن طالبان پر رسمیت پیژني.
بلکل دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه هم دغه خبره ته زرا زم چې تاسو وختي خبره کوله څنګه چې جانکر به ویلي چې کله هم دا سینه شي کېدلې چې ترڅو افغان طالبان خپل ژمنې نه پوره کړي چې کبه کړي به دوی پر رسمیت پیژندل به ډیر مشکل وي. دغه خبره انداز خاریدله ځکه چې غوی د جنکو تعلیم ته اشاره وکړه، دغه سی په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړه، چې د خبري اعلان سره سکیږي، عام ول سره سکیږي، د خزو جنکو په تعلیم باندې بندیز دي. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندل یو مشکل خبره ښکاری. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډیره کیږي، لکه د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر محمد سره زما خبره وشې، نو هغه دا خبره کوله چې څو وخت کې پاکستان، چین او روسیه په شریکه باندې دا کوشش کوي، او هغه کې دغه خبره کوله چې پاکستان د ټولو مخ کې چې دغه سي په افغانستان کې د طالبان حکومت په غو رسمیت باندې او پیژندل شي. د پاکستان د بونو چور وزیر چې کوم په خوانی وزیر هغه وخت کې بلاول زرداری هغه خپل هم د لپاره یو څه کمپاین کړی وو، نو خو هغه د خبره وکړه چې کله افغان طالبان په واکه نه راغلي، نو دغه نه مخکې پاکستان د خواهش شو چې که افغان طالبان په واکه راشي نو پاکستان کې به امن راشي، پاکستان کې ترګ طالبان پاکستان او نور وسله والی للی دي، دغه په مخنیوي کې به یو خپل رول ولوبي افغان طالبان. خو هغه چې هغه څو نشو دغه سرچپه کارو شو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوی دي، نو په پاکستان کې وسلوال بدون زیات شوی. نو دا خبره مقصد دا و چې که فرس کوس د افغان طالبان حکومت پر رسمیت وپیژندل شي، نو د دې سره به په افغان طالبان هم ځواکمن شي، ورسره به ټي ټي پي او دغه سنور چې وسلوال ډلې په پاکستان کې هغه به هم پیاوړي شي، او پاکستان کې به وسلوال بدون نور هم زیات شي. خو بیا ځنه شنونکو لکه د پیخور پونتون د جرنالیزم څنګه استاد عرفان اشرف هغه سره ما خبرې وشوي، نو هغه ویل چې دا خبره ستا بالکل دا بل خبره بالکل سمه ده چې کله افغان طالبان په واک کې راغلي دي نو پاکستان کې وسلوال بدونه زیات شوي دي، خو هغه ویل پاکستان تل افغان طالبان خپل اساسه ګڼلې ده او هغوی به غواړي چې د دې هر څه باوجود د دومره نښتو په پولو کې د هر څه باوجود افغان طالبان هغه په د هغوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. او د خو دې پورې دا خبره وکړله چې دا کم ماحول چې پیدا کړل شوی دی چې افغان طالبان ټي ټي پی چې کومه ده هغوی هلته کې د امنیت ستونزه را پیدا کړې ده په پاکستان کې، نو هغه ویلې همدغه خبره به پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې حل کړي همدغه مسله، او د دې کریډیټ به هم افغان طالبان ته ورکړي او نړۍ ته به دا وښيي چې تاسو قتل افغان طالبانو د ټي ټي پی ستونزه په پاکستان کې حل کړه.
محمد صاحب د کسان چې تاسو یاد کړل له دوی سره مو خبرې کړې دي، دا د سشکاري سجدي پاکستانيان دته لیواله دي چې د طالبان حکومت نور پر رسمیت پیژني، لیکن په ورته وخت کې په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ډېر نږدې روابط لري او پاکستان په ورته وخت کې غواړي چې له لویدي سره روابط ولري، له چین سره روابط ولري، له روسي سره روابط ولري. دغه انډول دوی څه وایي چې څنګه دوی ساتلی شي چې له طالبانو سره دوی به بیا څه کوي؟ آیا دا څېړونکو کې دا نظر لري چې پاکستان هم بیا ممکن طالبان پر رسمیت وپیژني؟ قسم تاسو اشاره ورته وکړه، لیکن دغه تعادل به څنګه ساتي؟ د چینایان ورته وایي چې دا کار وکړي یا روسان ورته وایي دوی به بیا څه کوي؟
نو دا خبره ښه جواب دا دی چې په دې روسي کې تاسو خېلی په پاکستان ته د امریکا د چارواکي خاص وګه د پوز مشرانو د پاکستان سفر کړی دی، دغه سي د پاکستان چارواکو امریکا ته سفر کړی دی، او په دې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده. پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې و چې امریکایانو ویلي دي پاکستان ته چې د ترګري په مخنیوي کې به موږ تاسو سره همکاري کوو، خو بلخوا بیا چې روس ته هغه د ټي ټي پی سره ذکر نه کوي. ترګي طالبان پاکستان چې پاکستان خپل دښمنه ډله ګڼي په پاکستان کې بردونه کوي، نو روسیا د ټي ټي پی په اړه هیڅ خبره نه کوي او امریکا د ټي ټي پی ذکر هم کړی دی او څو واره او دغه راځه ټي ټي پی امریکا تر هغه ډل هم ګرځولې.
محمد صاحب لته سوس څخه مننه. خادم صاحب دلته یو بل خبره هم ده، د روسیا او د طالبانو په اړیکو کې ثبات نشته. مثلا کله چې د طالبانو اوله دوره وه روسانو طالبان په لطالبان سره رابط خراب کړل، او بیا وروسته په 2003 کال کې طالبانو د ترهګرو پلس کې شامل کړل، لږه وروسته هم رابط ګډوډ وو، حتی چې بیا وروسته په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قوو قماندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې طالبان روسي وسلې ترلاسه کوي، او روسه لغه چې بیا د سولې خبرې شوې تاسو هم نقش درلود په یو ډول په دې هڅو کې چې بیا روسانو سوزلې طالبانو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو کې غونډې وشوې. اما که بیا بیرته د تیرو تقریبا درې کلونو ته راشو، د طالبانو او د روسانو روابط یو ډول نه دي، یعنی کله ډیر نشتی شي سره کله بیرته یو څه سره لري شي. حتی دا په دغه تیرو څو ورځو کې مخکې ما دې ته اشاره وکړه، د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وسوي چې نه ټول شموله حکومت شرط دی. څنګه فکر کوي چې دا روابط بیا هم تاسو په خپل خبره ټینګار کوي چې د ثبات لور ته روان دي، د دوی حکومت پر رسمیت پیژني؟ ستا خبرې سره موافق
یم. لږ به د طالبان ناول دوري مخکې لاړ شو، هغه وخت چې د شوروي امپراتوري په افغانستان باندې حمله وکړه، بهارو تقریبا یو شاریه 15 میلیون انسانان مهاجر، 2 میلیون به کور، 15 میلیون پورې مړه شو، شهیدان شو. ما یو کتاب کې لوستل د ابراهیم عطایی په کتاب کې ویل چې ته یو ډالر باندې پلس ډالر باندې وشې جوړ شو، نو یو ډالر خرابول کولی شي. په افغانستان کې 15 میلیارد شوروي امپراتوري او 15 میلیارد ډالر امریکا او ناتو هغه روپۍ هیوادونو په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې باندې مصرف کړي، نو تقریبا یو 30 میلیارد ډالر د یوازې د افغانستان په خرابولو باندې مصرف شوي دي. نو حداقل 400 میلیارد ډالر ته ضرورت چې به افغانستان جوړ کړي. طالبان د هغه وخت مجاهدینو چې بیا په طالبانو کې راګړ شو تقریبا ډېرې، او روسانو ته اوسه پورې دا خبرې د افغانانو زړه نه دی وتلی او نه د طالبانو وتلی دی، او نه هغه مجاهدین چې په طالبانو کې شامل شو کورنۍ ورانی شروع شوې وي. همدارنګه عراق او ایران چې کله جګړه کول په هر 10 نفرو کې یو نفر مړو، او جرمني روسیې چې کله جګړه کول په هر 10 نفرو کې یو نفر مړو، خو کله چې روسانو افغانستان باندې حمله وکړه په هر 15 نفرو کې یا شهید شو یا زخمی شو. نو دومره اساسي بنیادی تاریخی مسلې د روسانو د افغانانو ترمنځ شته چې کېدې شي چې دغه تسلسل او ډیپلوماسي ډېر ثابت پاتې نشي. په عین زمان کې تاسو د روسانو د طالبانو د اولی دورې خبرو په 2003 کال کې روسانو طالبانو ته تور لیست کې شامل کړ او دغه سلسله روانه وه. که څه هم په هغه وخت کې حتی د افغانستان حکومت تلاش کوه چې روسانو سره تماس وساتي او ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وساتي، خو د امریکایانو له ډاره پخواني جمهوریت او حتی د کرزي صاحب او ډاکټر غني حکومت هم نشو کړی. عبدالحق چې کله په اول وخت کې افغانستان ته راته نو د سی آی یو جنرال لیکي چې سی آی ای ایس آی ته خبر ورکړ او ایس آی دا خبر طالبان ته ورکړ. عبدالحق به ووژه دا غیر قول په بنیاد باندې ځکه چې عبدالحق ډېر د روسانو سره نږدې و. نو دغه تکتیکي وړې وړې خبرې چې موږ د تاریخ له صفحو راخلو، فکر کوم چې ډېر باثباته او ژورې ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او روسانو ترمنځ ممکن نه دي، ځکه هغه یو تیوکرات روحانیت پرسته ډله ده او دا چې ده یو کمونیست او غربي او کفري نړۍ. د دوی ترمنځ دوه شیونه دواړه طرفونه یو بل سره نږدې راوستلی شي. یو د ډیپلوماټیک نړیوال خلا مسله ده چې روسان غواړي ډکه کړي. په افغانستان کې تقریبا 3 تریلیون ډالر خزانه دي، چینایان دغه نه روسان مخکې دي، ولی روسان هم ډېر علاقه لري چې دغه خزانو تقسیم وکړي. دا اقتصادي مسله ده. جیو ستراتیژیک مسله دا ده چې د آسیا د بام یا د جنوبي آسیا د بام په هیڅ باندې افغانستان موقعیت لري، پاکستان ته، هندوستان ته، همدارنګه د ټاپي مسله، د کاسا مسله، داس نور هیوادونو ته چې هم د انرژي د انتقال لپاره او هم د نور توکو د انتقال لپاره مهمه ده، د روسانو لپاره دا هم ډیره مهمه ده. دریم اساسي مسله په تاسو ول په 2003 کال کې په مارچ کې په مسکو کې حمله وشوه. هغه 15 نفر د داعش غړي چې ونیول شو، هغه ویل چې موږ د 5000 ډالر یا د 500000 روپلو په مقابل کې د دومره حمله وکړو. تقریبا 300 نفر مو په مسکو کې وژل او تر ډیره حده پورې د داعش سلسله او سرچینو په افغانستان کې و. دلته د طالبانو د روسانو مشترک دښمن دی داعش ته. طالبانو
دا مهمه موضوع ده، او بخشي امدا مهمه ده د ماسکو پلمن کې د کراکاس په حال کې چې کوم حمله وشول، ځین راپورونه وایي شاوخوا 1.5 کسان پکې وشل شول. لیکن سوال پدې کې ده، روسان هم له داعش سره وران دي؟ کله چې امریکایي قوا له افغانستان وتلې په امغه ورځو کې په کابل هوایي ډګر کې حمله وشوه، 14 امریکایي عسكر او شاوخوا 200 افغانان وشل شول. د دې حمله مسولیت هم داعش واخیست، او په ایران کې هم د څو خنړیو حمله مسولیت داعش په غاړه اخیستې، او په پاکستان کې هم د حمله مسولیت داعش په غاړه اخیستې. مخکې تر دې چې په دې برخه کې تاسو نظر واخلې، محمد صاحب، په پاکستان کې هم دوی د داعش د دشمنی خبره کوي چې د ډیرو خنړیو حمله مسولیت اخیستې د ټي ټي پی ترڅنګ. څنګه دغه داعش پاکستانی چرونکې څه وایي؟ دغه داعش دشمنی د سیمه هیوادونو سره نشته کولای نشي.
د تاسو کوم دایښ خبر وکړل او خادم صاحب هم دغه لورته اشاره وکړه چې د روسي په پولو کې او دغه سي په مرکزی آسیا کې یو شمېر هیوادونه هغه خپل دایښ نه ګیله کوي. خو به که تاسو ګوري بلخو به افغان طالبان هم دغه تور په تاجکستان او پاکستان باندې لګی چې دوی دایښ سره مرسته کوي، بیا ایران له لارې ورکی هم دغه افغان طالبان خپل باندې دغه تورونه لګولې په تیر وختونو کې ساسي شي. نو یو خدغه مسله ده، بل د پاکستان ته د وخت د داعش نه غټه مسله ټي ټي پی ده. نو پاکستان ته غټه مسله ټي ټي پی ده. وخت چې ما تاسو کوم خبر وکړه چې روسیا د سره د ټي ټي پی یا طریق طالبان پاکستان ذکر نه کوي، او بلخو امریکا پاکستان د یوازې نه ټي ټي پی ذکر کوي، بلکې ټي ټي پی هغه ترګر ډله ګرځولې ده. پاکستان د بونو چر وزارت خپل ویل دي چې امریکای پاکستان ته ویل دي چې دغه ډلو دغه وسلوال ډلو چې پاکستان کې بریدونه کوي چې پایګه تر ټولو زیاتې ذمہاری ټي ټي پی اخلي، نو دغه په مخنیوي کې امریکا هغه د پاکستان سره همکاري کولی شي. نو زما خیال نشي چې داعش په ځنی هیوادونه هغه
یو ځای کې. خادم صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ د سشکاری سي د داعش موجودیت تهران او کابل سره نږدې کړی دي، او ځنی چیرونکو دا خبر هم کوي چې د ماسکو او د کابل نږدې کېدل یو علت د داعش موجودیت دی. تاسو تحلیل څه دی؟
شیبر صاحب د دشمن دشمن دوست وی دا په دې معنی باندې چې د افغانستان کې د داعش وجود هر هغه څه چې د طالبانو رهبری ډیر جدي نیولې ده دا مسله او څومره چې داعش عروج کوي او قوي کیږي هغومره به طالب ضعیف کیږي. معنا دا ده چې که چیرې د پخوانی جمهوریت او یا هم د امریکایانو په وړاندې باندې طالب خپل جنگي نریټیو یا بیانیه مخکې وړلی یا ادبیات یې مخکې وړل هغه دا د مذهب جګړه وه. کله چې تاسې داعش مسله ګوري هغه بیا طالبان قدم په قدم باندې په دې باندې ملامتوي چې دنیا سره نږدې کیږي او د اسلام اصلي لارې پرخوستې ده او په افغانستان کې د مدرسو نه فارغین او هغه کسان چې جګړې ته آماده دي هغه به د داعش نریټیو ډېر اخلي. په عین زمان کې د داعش وجود یا په داخل د روس مسکو کې د کی جی بی او د ایف ایس بی دواړو تحلیلونه دا دي چې په ډېر جدي شکل باندې د داعش ته ترزیق او جوړولو د نشاط لپاره کار کیږي او بالاخره به زمونږ پولي او زمونږ داخل خطر لاندې راولي. د داعش مسله د طالبانو د روسانو ترمنځ یو د تلفیق او د وحدت یو تر ټولو مهمه نقطه ده. لنډه بل اشاره غواړم چې وکړم هغه د نشئی توکو مسله ده. که څه هم طالبان وایي دا خبره چې موږ نشئی توکو باندې سخت بندیز لګولې دي مګر د امریکایانو باوجود او ټول دنیا د فشار باوجود هم افغانستان په 13 لسیزه کې تقریبا 9 لسیزه کې نوی تر 15 سلنه د ټول دنیا نشئی توکو بل تکرار کېدل چې دا به راځي افغانستان ته به ایران ته عراق ته سوریې ته بیا اروپا ته ځي او څه روسیې ته راځي. فکر کوم چې دا بله یو مهم مسله ده د روسانو لپاره. نو امنیتي تهدیدات نشئی توکي د قدرت او د سیاسي نړیوالې ډیپلوماسۍ د خلا ډکول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او خزاني د افغانستان د درې تلینه دا هغه ممکنه مسلې دي چې روسانو او طالبان به سره نږدې کی.
محمد صاحب د خادم صاحب چې څنګه اشاره ورته وکړه روسان فرضاً له طالبان سره د نږدې کېدو په حال کې دي بل ورته ایرانیان له دوی سره رابط بهتره کړی دي چین خو تقریبا سفارت دوی ته سپارلی ده او د دوی سفیر حتی شی جین پینګ خپل حضور ته ومانه او بل ورته لکه د افغانستان زیر مو ته خادم صاحب اشاره وکړه د هند د رسنیو ځین راپور نه پرستوي کما کتلې دي هغوی دا وایي چې د افغانستان زیر مو ته چینایان په نږدې کېدو دي موږ باید له طالبان سره روابط بهتره کړو چې خپلې ګټې خوندي کړو او د چابهار په بندر کې لسکلن قرارداد لاسلیک کړو په وروستیو کې چې هلته به یو 300 میلیونه ډالر لګوي او تقریبا شاوخوا 250 میلیونه ډالر به نور په لارو په دریل په پټلۍ باندې مصرفوي. یعنی غواړي چې د افغانستان تور نشتې شي پر اساس شرایطو کې بیا هم فکر کوي چې د پاکستان سره چېونکو په دې باور دي چې له طالبانو سره به باید د دوی روابط لري پاتې شي. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان به په سیمه کې یوازې پاتې شي که چیرته دغه شرایط مساج.
بلکل تاسو زما وختي د بریګیډیر سید نذیر خبر وکړه په خوانه بریګیډیر د پاکستان د پوځ هغه هم دا خبره کوله چې دا چې کوم ملکونه تاسو یاد کړ ایران روسیا یا د نور هیوادونه تر ډیر حدا غوی لګی دی افغانستان ته ځان نږدې کوي او انټرنیشنل کرایسس ګروپ په نامه چې کوم اداره ده هغه یو رپورټ هغه خبر کړو په هغه کې هم دوی دا خبره کوله چې دا ورخکاری نه چې کوم آسیایي هیوادونه دي یا د افغانستان گاونډي هیوادونه دي چې هغه به غرب ته انتظار کوي چې هغه څه تګلار خپلې د افغانستان په اړه باندې نو هغه به منګم خپلو. انټرنیشنل کرایسس ګروپ خپل رپورټ کې دا خبره کړې و او هغه به د هند د پخواني سفیر په افغانستان کې ګوتم دغه قول راغستو دا چې کوم نور سفیرانو او د افغانستان کې پخواني دغه نږدې چې د افغانستان کوم غوړي هیوادونه دي دغه خبره راغستو نو هغه هم هغه هم دغه خبره کوله چې ښکارینه چې دا ور به چین روسیا یا نور هیوادونه انتظار وکي چې غرب سره ویا څه تګلار خپلې نو دی به هم تعقیبوي. خو بریګیډیر سید نذیر دا خبره کوله چې ما ته هم داسې ښکاري چې پاکستان به په دغه سیمه کې یوازې شي خو ښکاري داسې چې امریکا او د هغوی چې کوم متحدین دي هغه به د پاکستان به د هغوی
سره یوازې
به نه وي.
خادم صاحب فرضیه ده که چېرته د سیمې هیوادونه له پاکستانه پرته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې د ملګرو ملتونو عضو نه دي خو ځینو هیوادونو په رسمیت پیژندلې دي. آیا دا به افغانستان د ثبات لور ته یوسي؟
حکومتونه په مجموع کې شبر سره تری لوی اجنډاوي په مخ باندې لري. یو د خپل سیاسي ثبات بقا ده او قدرت کې پاتې کېدل دي، هغه که په انتخاباتي شکل باندې وي، که په دیکتاتوري شکل باندې وي، که په نظامي شکل باندې وي. په دنیا کې موږ د مختلفو هیوادونو مختلف تکتیکونه وینو. دا هغه یو تر ټولو غټ کوشش دا وی چې څنګه په قدرت کې پاتې شي او د لپاره کار کوي، هغه که پالیسی سطح باندې وي او هغه په هر سطح باندې وي مختلف طریقې. دویم مسئولیت خلکو ته خدمات ارزه کول دي. هغه مثلا خلق پروسو کې شاملول دي، هغه د دیموکراسي بیا را کول دي، قانون منسره وستل دي، خزمو سړو ته کار برابرول دي، د خلکو د سرخان باندې ډوډۍ، ذهني ثبات، فکری ثبات، همدارنګه امنیت راوستل دي. هم صلاحات چې مختلف حقوق دي د یو ملت پر یو حکومت باندې. او دریم اساسي مسله د یو حکومت دا وی چې څنګه د سیمې د هیوادونو او د دنیا سره په دغه یو چې اوس موږ ورته ټول دنیا ته یو کور کلی وایو، ګلوبلایزیشن کې ټول ملتونه سره یوځای شوي دي، څنګه یو د بل حقوق او مسؤلیتونه وساتي. په اوسني افغانستان کې راځي په دې باندې فکر وکړو چې څومره به د طالبان حکومت لپاره د یو ډلې په حیث باندې یا د یو حکومت په حیث باندې هغه ته څومره ګټه کوي او ملت ته څومره ګټه کوي. ملت تر حکومت ډېره ګټه، ځکه د افغانستان ملت کاملا منځوي دی، تباه دی، برباد دی، دنیا ته لاسرسی نه لري، څوک په رسمیت نه پېژني، چیرته سفر نشي کولی، کار پکې نشته دی، تعلیم پکې نشته دی. نو که دنیا یې آهسته آهسته د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپېژني، د افغانستان د ملت لپاره تر افغانستان د حکومت نه ګټه ډېره ده. نو امید ده چې روسیا طالبان په رسمیت باندې وپېژني، یعنی معنا د افغانستان حکومت او د افغانستان ملت په رسمیت باندې وپېژني. په څنګ کې قرار قرار طالبان د خپل برنامه باندې، په خپل پالیسي باندې فکر وکړي، د دنیا سره همنوایي او همغږي غوره کړي. دا کوم بعضي قوانين یا قواعد چې دوی ملکي په افغانستان کې یا د غیر صرف نظر وکړي یا په هغه کې نرمي راولي، دا به هم د افغانستان په ګټه باندې وي، د حکومت په حیث باندې، او هم به د ملت لپاره، د ملت او د خلکو په ګټه باندې وي.
خادم صاحب دلته بیا دا پوښتنه ده، فکر نه کوي چې که چیرته له مخکې چې مومن صاحب اشاره ورته وکړله چې د سیمې هیوادونه کله طالبانو سره نږدې شي او غرب لري پاتې شي، د سړې جګړې د وخت سیالي بیا ممکن په افغانستان کې پیل شي، دا اندېښنه نشته؟
خبره دا ده چې په دا 300 کالو کې په افغانستان کې هم سړه جګړه او هم توده جګړه وه. ټوله دنیا کې کارام پیدا شي په دې خاوره کې به ځکه جنګي چې حد اقل راتلونکو دیرشو تر څلوېښتو کالو پورې بعضې نړیوالې برنامې چې هغه په جیو سټراتیجیک ډول باندې، په طبیعي زیرمو باندې، پر اوبو باندې او د افغانستان په موقعیت باندې دي، دا سړې جګړې به روانې وي. سړې جګړې په دا تیرو شلو کالو کې هم روانې وي، اوس هم روانې دي او بیا به هم روانې وي. روسیا او چین یا د بریکس هیوادونه او خاصتا دغه د ګولمن ساکس په نام باندې یو اداره ده، هغه ته 2024 کال پورې به حداقل چین، هندوستان او روسیا او مکسیکو او برازیل د جی 7 د هیوادونو په نسبت باندې څو چنده ډیر عایدات لري، ډیر ثبات به ولري. دا په دې معنی باندې چې هغه یو کم یو قطبي نړۍ چې وه، چلته امریکا به حاکم او ملګرو ملتونو کې هم تاثیر درلود، هغه مثلا نور قابل تطبیق نه ده. نو په اوتومات ډول باندې راتلونکو شو ډیر شو کار کې تر هغه وخته پورې چې دغه 15 هیوادونه یا د بریکس هیوادونه پورته کیږي او امریکا ماتیږي یا ضعیفه کیږي، سړه جګړه به روانه وي. په څه معنی؟ په راتلونکو شو ډیر شو کالو کې کله چې امریکا ماتیږي، دا به مقابله کوي په سړې جګړې په شکل باندې چې چینایان او روسیان او روسیا او دغه نور هیوادونه مات کړي، او چینایان او روسان به د تقلا کوشش کوي تر څو په هغه خلاوي چې د امریکا د نه حضور په لحاظ باندې رامنځته کړي هغه ډکې کړي. افغانستان کې سړه جګړه وا، سړه جګړه به وي، سړه جګړه به راتلونکي کلونو کې وي. اوس هنر ته افغانستان د حکومت او د حکومتداریو د حکومت واکمنانو دا چې په سړه جګړه کې، په توده جګړه کې څنګه خپلې ګټې وساتي.
خادم صاحب ډېره مننه چې په باسک مو برخه را سره وخت مومن صاحب له تاسو څخه مننه. د مسرح پرونه له اوریدونکو هم منندوی یم چې د بحث تر اخره را سره ملو.
آزادی ملما. السلام علیکم، د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ نن میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د دې د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د ازادي میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. یعنې نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کو، خپل آثار تخلیق کو، او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره د دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر اسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یو لنډه لار د دغه فاصلې د طی کولو دپاره ده چې کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی سي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه سي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنې هر سړی کولی سي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو او هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د اری برخه د ژباړې لپاره مانا اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي کنه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه وایم چې د ټولو نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کمې ساحې کې چې دا ژباړه کوي داغه ساحه دومره معلومات ورسره چې هدا تن په متن باندې پوه شي او هغه تر خپل لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسی؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو سنګ نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم همدغسې، په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې ده د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل د ژبې لیکل چې دی دا اساسي وسیله ده چې موږ خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنی که یو انجینری هماغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. که دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیک او لوست مهم وګڼو. ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغه وایي چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد سه په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډېر چینجن کار هم دی ډېر سخت؟
ډېره مننه خوشاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شوو او د تالیف شوو یا راټول شوو کتابونو شمېر درې اتیاو ته فکر کوم چې رسیږي. اوس مهال نه حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړی. نو زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق د پاره نو انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې، یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه شپږ مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی، د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و، چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی، بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې تا ته څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم. زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره، او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخې شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق دی، په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري، چې مثلا په پارک کې له ګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي. خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي، او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کېږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي، خپلې ټایپوي، خپلې اصلاح کوي، خپلې چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ څه نوه مالي مرسته نه کېږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی شي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي؟
ما چې کله ژباړه شروع کړه، ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ یوه ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نشوه قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شیانو بالاخره ګټه څه ده. یعنی ته د کتاب ترجمه کړي، بیا هغه چاپ شي، بل څوک ځان دپاره خرڅ کړي، هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي، خو د هغه هم دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی. ته ولې د خپل کاروبار او د دې شیانو ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي؟ دا ما دپاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت دا سره غی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه عزت ترلاسه کړ، او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې، بیا لاړم وظیفه مې واغستله، او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې او تاسې دا کار کوم وخت کې کوو، نو د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت کې ما داسې فکر کوو چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی، او شوق چې دی دا دغه نه وي، دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته ساتلي، او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي، هر وخت مې چې کار کړی دی، ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی، او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو، بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم، او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ما ته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو، دا راوړو، دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي، او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره، اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی، او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قربانۍ پاره
بلی. تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي شي، یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي، خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم، نو زه په یو داسې مې ځان احساسوم لکه په یو دښته کې چې ولاړم، او هېڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېرې کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه نه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي، په دغسې یو حالت کې، او په داسې حالت کې دا د ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې، او کتاب هم ډېر لولي ځوانانو، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر دغه د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بلې، یس، زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم. کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي، که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي د هغې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم، او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو، ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي، او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم، او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. یعنی دا آیډیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کړي، زموږ انجینیر د انجینرۍ کتاب ترجمه کړي، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کړي، دا خو ډېر ښه حالت دی. خو که بیا دغسې حالت سره موږ ډېر نه شو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نه شو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حد اقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې هو دغې برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم، او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. بیا زما خند چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې دا مثلا داستاني اثر شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي دارو په هنه بسل فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو د دې لپاره د سي تخصصي ډومین نه د پکار شي کڅو ناول ترجمه کوي اتمن دی غاده بیت لوستي، ځکه یو کس باید بیت نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولای شي. یعنی هغه عمومي دی، هغه زما خند چې هر څوک کولای شي، یو څوک پوهیږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو ورته لري او باید چې په هغه برخه کې به کار وکړي.
بله، یو ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغه ستونزې سره تاسو هم مخامخ یې؟
ډېر زیات مخکېږم ورسره، دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. د مونږ یو دوه انټروورټ او ایکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته، په هغې ټولو کې نه وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنی نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ چې کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دینه مخکې زه دغسې حالت سره مخ شویم، وسم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا ورسره مخ کېږو. هغه وخت ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او وسم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړی کی، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا دار شاکار نه دی، دا خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسی لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپل انګلیسي کلمه لیکله ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله، او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکل هم صحیح نه راتله، د مې انګلیسي پرېښې. یو نیم ځای کې به کېدس داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلی، خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده و ژباړې په معادلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو، یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیق ترانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه دغه دپاره لرو، د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، د استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مرواجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې پخپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دی، مشران شته دی، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سختې، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې خپله یوازې نوې کلمه ولیکل شي، هم ذهنا ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دې په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوې نه دي، هغه به هم استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم، موافق یم. خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شی نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې.
بلې یو څه پام دغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالش کړي هغه نامانوس توري ایسته کړي د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغه سې برخې. زه خو وایم چې د دې سې ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کمې ژباړې چې نشري دي چې هغه یو ځل وګوري. ایډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه. دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي. د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي دغه سو اداره لکه څنګه چې تاسو وویله چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي او حتی دغه سو ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي هغوی وګوري کوي چې یاره دا صحیح ده هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې دغه سې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي. اوس هم که دغه سې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګ ګوري زه په ډېر تاسف سره دویم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته دی چې دغه سې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب په ټولنې کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي؟
ډېره بخښي که دغه سې یو څه رامنځته شي که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او پاغي کې ژباړې نشر شي اپلیکیشن جوړ شي پاغي کې د ژباړو د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړون کې خپلې تجربې شریکې کړي همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي یا هغوی بحثونه وکړي هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغه سي جوړ شوي دي هغوی په دې برخه کې کار کړی خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسیدلي چې دغه سي کار شروع کول اسانه دي خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي او زما نظر خدای دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډیره سخت ښکاري خصوصا په پښتو غونډه ژبه کې چې ژبه ډیره زیاته دغه نه ده پراخنده لوستونکي ډیر زیات نه دي او هغه د ژبه د مالی اړخ ډیر زیات کمزورې دي نه کتابونه خپل پیسې نشي پوره کولای. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه دغه وکړي دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي دا ډیر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یوه ډله راټوله شي یا د لیکوالو یوه ډله راټوله شي هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو د ډېرو ژباړونکو د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او وروستۍ پوښتنه ده یاد صاحب چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مزده کړي وي د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړې چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي یا حداقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي دا ممکنه ده ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وګورم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلما پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلما وو چې په تاند ځواني کې تراتیا زیات کتابونه چاپ دی او لا هم لګیا دی د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې را سره واست، ډیر خواندي وکړ.
ډیر زه ته مننه تاسو نو خوشاله اوسه کوروالات.
مننه، خیر اوسه.
شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم، نظر لرا نظر لرا همي خوران.